الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عجبا ازمیخت دعا عطار اے کریم ربا سوک چه دار سالا عجبا ازمیخت ولولی یا ووری هغه د احسان هیرولو او د ناشکرۍ نه محفوظ او ساتي او هغه سره د مور او پلار او د خاندان به حساب او بخي آمین بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم د درود شریف فضیلت د آخری نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمان مبارک ته اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة د قیامت په ورځ به په خلقو کې د ټول نه زیات نزدې ما ته هغه کس وي کوم چې د ټول نه زیات په ما باندې درود شریف ولي. مفتی احمد یرخان نعیمی رحمت الله علیه فرمای د قیامت په ورځ به د ټول نه زیات په آرام کې هغه کس وي څوک چې د حضور صلی الله علیه و آله و سلم سره وي او د حضور د قرب نصیب کېدو ذریعه ډیر درود شریف ویل دي. د دې نه معلومه شوله چې درود شریف بهترین نیکی ده چې په ټولو نیکو باندې جنت ملاویږي او په دې سره د بزم جنت نازولې صلی الله علیه و آله و سلم نصیب کیږي. حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا لوٹ جاؤ پاکے وہ دامان عالی ہاتھ میں عجبا ازمیخت د حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمایلی دی الله پاک د بنی اسرائیل په درې کسانو باندې ازمیخت کو په هغه کې یو پمن یعنی په چا باندې چې جزام بیماری وي او د تجزامی وې دی شي او دویم گنجه او دریم وړندو. نو الله پاک یو پرښتہ په انساني شکل کې د دې درې واړو خواله راو لېګل. هغه پرښتہ رومبه د پمن خواله لړله او ورته وی ویل چې ستا د ټولو نه زیات کم سیس وخت دی. هغه ویل چې زما خپل زړه راښکونکی رنگ او د وجود بهترین سرمن پکار ده ځکه چې د پمنوالي په وجه باندې خلک زما نفرت کوي. فرښتې د هغه پمن په وجود باندې لاس راښکلو نو د هغه بیماری یو دم ختمه شوه او هغه ته ډېر زړه راښکونکی او ښکلې سرمن ورکړلی شوله. بیا فرښتې وویلې چې ستا کم قسم مال ډېر خوښ دی. اغه د اوخ یا د واو ویلی اغه ته د لسو میاشتو یو بلار به اوخه ورکړی شو او پرښتی اغه ته دعا وکړه چې الله پاک دې ستا په مال کې برکت واچي. د دې نه پس پرښتی د گنجی خواله رااله او د اغه نه پوښتنه وکړه چې ستا کوم سیس د ټولو نه زیات وخت دی. اغه ویل چې خپل وخت زما د ټولو نه زیات وخت دی او چې دا گنجی توب زمانه لري شي د کوم په وجه چې خلک زما نفرت کوي. پرښتی د اغه په سر باندې لاس راښکلو نو د هغه هغه گنجه توب پورن ختم شو او هغه ته ښکلي ویښته ورکړلی شو. بیا پرښتې د هغه نه پوښتنه وکړله چې ستا کوم قسم ما ډېر خوښ دی. نو هغه ویل چې غواګانې مې ډېرې خوښې دي. هم هغه وخت هغه ته یوه بلار به غوا ورکړلی شوله او پرښتې هغه ته وویلې چې الله پاک دې تا ته په دې کې برکت در عطا کړي. بیا هغه پرښته د انساني په شکل کې د ړوند خواله لاړله او د هغه نه تپوس وکړو چې ستا د ټولو نه زیات کوم یو څیز خوښ دی. هغه وویلې چې الله پاک دې ماته بینایی را عطا کړي چې زه خلک ووینم. پرښتې د هغه په مخ باندې لاس راښکلو نو الله پاک فورا هغه ته بینایی ور عطا کړله. بیا پرښتې د هغه نه تپوس وکړو چې ستا کوم مال ډېر خوښ دی. هغه وویل چې چیلۍ مې خوښې دي. هغه ته یوه بلار به چیلۍ ورکړلی شول او پرښتې هغه ته هم د برکت دعا وکړله او لاړه ته. د پمن گنجي او د ړوند درې واڼو اغه اوخان غواګانې او چیلۍ ډېر بچی راوړل نسلونه زیاتېدل زیاتېدل درې واړه ښه مالداره شول. د پمن په اوخانو یوه لویه دره ډکه شوله. د گنجي په غواګانو باندې یو دره ډکه شوله. د ړوند په چیلو باندې یوه دره ډکه شوله. بیا هم اغه پرښته د پمن شکل اختیار کو او د امتحان په توګه باندې د پمن والینا د روغ شوي کس خواله رااله او اغه ته ویلې چې زه یو مسکین مسافر یم. زما سره د سفر جاري ساتلو وسیلې ختم شوې دي. زما د پاره نن د رسېدو هیڅ صورت په نظر باندې راځي. خدا چې د الله پاک په مدد سره او بیا ستا په مدد سره زه ستانه د هغه په نوم باندې کوم چې تا ته ښکلی رنګ او وجود ښکلی او ښایسته سرمن او ډېر مال در عطا کړی دی. د یو اوښ سوال کوم چې زه پې خپل سفر جاري وساتلی شم. هغه وویل چې زما په ذمه باندې خو ډېر حقونه دي. په دې باندې فرښتې وویلې چې زه تا پېژنم. آیا ته هغه نه یې کوم چې به خلکو سپک ګڼلو کرکه بهتر نه کوله؟ آیا ته د ټکې ټکې مختاج نه وې؟ بیا الله پاک تا ته د حسن او ښایست او مال در عطا کړو. پمن ویلی داس نه ده زه خود پلان نکنم داس را روان یم دای چ وریدل نو پرختی ویلی کته دروغ وې نو الله پاک دې تا بیا ام اغه شان تکلی څنګه چې تمخ کوي ا دې نه پس پرخته د گنجی خو لړله
هم داغه په شکل کې گنجی ورله او د اغه نیم داس سوال کو څنګه چې د پمن نکړو اغه گنجی ما غه جواب ورکو څنګه چې اغه پمن ورکړو په دې باندې دا فرشتي ام اغه خبر او پرلا کوم چې اغه پمن تکړي و یان دې کته دروغ وین الله پاک دې تا بیا ام اغه شان کې لکه څنګه چې تمخ کوي بیا پرخته د ړون خواله ام د ړون په شکل کې ورده او ویل چې زه ړون د محتاج مسافر یم زما سره د سفر جاری ساتل د پاره وسیلې ختم شي وي نن ماته د رسیدو هیڅ صورت په نظر نه راځي خدای چې د الله پاک مدد سره او بیا ستا په مدد سره زه د هغه الله پاک وسیله باندې کم چې تاته بینایي واپس درکړه ستانه د چیلې سوال کوم د کمی په ذریعه باندې چې زه خپل منزل ته ورسېږم ړون جواب ورکړو بشک زنا بینوم الله پاک په خپل فضل او کرم سره ماته بنای را عطا کړه لہذا ته چې څومره چیلې غواړي بوځه او چې څومره ماته پرې کول غواړي نو بس ماته پرې دا و په خدای می دې قسم وي ته چې د الله پاک په نوم باندې سم اخلي زی بد نه ګڼم پرشتي ویلې ته دې خپل مال د ځان سره وساته خو خبره دا ده چې د الله پاک د طرف ته ستاسو د درې واړو امتحان واغسته شو الله پاک ستانه خوشاله او استاد دوانو ملګرو نه کم چې پمنو گنجې دي د اغینه ناراضه شو وګو محترم استمیرنو د دې حدیث مبارک نه معلوم شو چې احسان هیرول ناشکری دا ډیر لوی جرم دی او څوک چې احسان هیروي او ناشکری کوي هغه په دنیا کې هم ذله او خوار وي او په آخرت او محشر کې هم ذلت او رسوایی د اغه نصیب کیږي لکه غور وکړه چې گنجې او پمن کم چې مخکې په تکلیف کې کله چې اغوی ته راحت ملو شو نو اغی د اغی الله پاک هیر کو د اغه په لار کې د خپل مال ورکول نه انکار وکړو او د دروغ نه کار واخست نه اخر ذلیل او خوار شو ته به د قسمت نن سبا ام که چاته سنې کار د پاره سوال وکي نو خلق تسمع قسم دروغ وي مثلا زما وس نه کی زما پلانکی او پلانکی مسله ده دا څه ډیر دروغ وي او د لم لیټ نه کار اخلي دا سوچول نه کوي چې الله پاک مال مال را کړی دی نو دا هغه پلار کې خپل مال خرج کی او ډیر ثواب وګټي خبر کون کې د سوال کون کې نه مطمئن نه وي او دا غني چې هغه به دوکو کې یا د هغه مال به په صحیح ځای کې نه لګي نو بیا اگر که هغه له نو ور کوي خو په داسې حالت کې ام د دروغ نه کار غستل جرم دی لہذا که څوک ور کول نه واړي نو د دروغ ویل نه بغیر د منه کی به هر حال نن زموږ په معاشره کې ناشکری دا خواره ده ناشکری به عام ول نه چې شیطان لعین کله د الله پاک د دربار نه رټ دی شوی وستل شو نو هغه د الله پاک په دربار کې عرض کړو چې زه بستا بندگان د مخې شا اخی او ګس هر طرف نه دوک کوم ته به په هغه کې اکثر شکر گزار نه مومي نګه څنګه چې الله پاک په قران کې په قران کریم کې د شیطان د دې قول خبر ورکړي ارشاد فرمایي چې ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين مفهوم ترجمه کند الارفان بیا به ز ضرور د اغي د مخي د اغي د شا او د اغي د خي طرف او د اغي د گس طرف نه اغي در اعظم او تبا د اغي نه اکثر شکر گزار نمومي
شکر گزار انسانان کم دي
دغه شان الله پاک په قران کریم کې ارشاد فرمایلی دی چې زما لګ بندگان به شکر گزار وي لکه څنګه چې په 2 سپاره د سوره سبا په آیت نمبر 42 کې د رب العالمین ارشاد مبارک دی وقلیل من عباد الشکور مفهوم ترجمه کنز الارفان او زما په بندگانو کې شکر کوونکی کم دی اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو واقع چې په حقیقت مانو کې شکر او صبر کوونکی بندگان ډیر کم دی البته په خله باندې داوی کون کې ډیر دی په دې باندې ځان داسې پوهه کوي چې لکه څنګه دلته کې ډیر خلک د نورو خلکو په مخ کې خپل مصیبتونه بیانوي او قسمه قسم تکلیفونه ورته بیانوي مثلا صاحب قرض را باندې ډیر زیاته شوې ده یا پلانکی بیماری د ډاکټر د اپریشن د پاره ویلې دي وغیرہ وغیرہ بیا چې کله داسې خلکو ته تسلی ورکړل شي او د صبر کولو ورته ویل کېږي نو جواب ملاويږي چې زه خو صبر کوم اوس کې چرته کې څوک د خپل بڑا شستو نه پس وای چې زه هم صبر کوم نو آیا دې ته صبر ویل شي دې ته صبر ویل صحیح دی دغه شان چې کله د چا نه جیب وخلی شي نو بغیر د ضرورت نه خلکو ته وایي او جیب وهونکي ته ښې ډېرې کنځلې کوي او بیا وایي چې زه صبر کوم. نو دا صبر نه دی، بې وقوفي ده، او دا صبر صبر ګڼل د هغه خوشفهمي ده. خوږو محترمو مستمعینو، په حدیث پاک کې دي صبر په اوله صدمه باندې وي، وروسته خو په خپله باندې صبر راځي. وګورئ چې کله چا کره مړه وشي نو کور والی په چغو چغو باندې جاړي، معاذ الله بعضې خلک کریکې وخي او مخ او سر ټکوي، ویښته شوکوي، جامې شلی، دا حرام دي. بیا د وخت تېرېدو سره سره په ورو ورو باندې هغې نرمل شي. زمونږ په ګجراتي ژبه کې متل دی چې دوکو نو او سرداړه، یعنی د غم مرهم ورځې دي. یعنې څنګه چې په ورو ورو باندې ورځې تیریږي نو غم کمیږي او زخم ښه کیږي. داسې په آواز سره جړل امن دي، البته که په اوچت آواز سره نه وي نو په جړا کې بیا سمنه نشته. یاد ساتئ چې د صبر ثواب به هله ملاویږي چې کله انسان په اوله صدمه باندې صبر وکړي او د بې صبرۍ واله جملې د خولې نه ونه باسي. لهذا د مړي وغیره د غم په موقع باندې چې انسان خپل ځان په قابو کې وساتي او د بې صبرۍ نه کار وانخلي نو اوس دا صبر دی. اسم د ورځې د تېرېدو سره صبر په خپله باندې راځي. حقیقي صبر دا دی چې واقع ستاسو طبیعت خراب وي او څوک پوښتنه وکړي نو تاسو وایي چې د الله پاک شکر دی. د دې الفاظو سره سره چې د زړه حالت هم دغه وي او د بې صبرۍ څه جمله د خولې نه ونوزي. د صبر فضیلت، ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، صبر د ډېر لوی اجر او د ثواب سبب دی. د قیامت په ورځ باندې به صبر کوونکي را جمع کولی شي نو یوه ډېره لویه ډله به را جمع شي او بیا به الله پاک هغوی بې حسابه بې کتابه جنت ته داخل کړي. افسوس چې نن سبا صبر کوونکي او شکر کوونکي دی چرته، که وي نو هغوی په مزارونو کې به وي. اوس حالات دا دی چې لږ شان ازغی په لاس پکې لاړ شي یا یې په سر باندې درد راشي نو خلکو اسمان په سر راغسته. زمونږ د اسلافو عمل داسې نو، هغې خو به په مصیبتونو باندې صبر کولو، نورو ته به یم د صبر تلقین کولو. په دې باره کې د الله پاک د یوې نیکې بندې حضرت سیدنا رابعه بصری یا رحمة الله علیها ته پېښه شوې یو واقعه واورئ او د ځان دپاره د صبر او د شکر خزانه را جمع کړئ. یو ځل حضرت رابعه بصری یا رحمة الله علیها یو کس په سر باندې په پټۍ تړلو باندې ولیدل چې په سر یې پټۍ تړلې وه. نو هغې ته د هغې د سبب پوښتنه وکړله. نو هغه عرض وکړو چې په سر مې درد دی، ځکه مې پټۍ تړلې ده. هغې هغه ته وفرمایل چې تا د صحتمندۍ د شکرانې پټۍ کله نه ده تړلې، او یوه ورځ دې په سر باندې درد څه راغلو چې تا د شکایت پټۍ وتړله. خوږو محترم مستمعینو، د بزرګانو طریقه به چې که هغوی ته به څه تکلیف رسېدلو نو بغیر د ضرورت نه به چا ته نه ښکاره کولو، د دې پورې چې د بعضې بزرګانو په حالاتو کې دام لیکلی شوي دي چې کله به هغوی بیمار شول نو څوک به د ځان خواته د ملاقات دپاره نه پرېښودل او نه به د ملاقات دپاره څوک رابلل. دا دې وجه نه چې خلکو ته د هغې د بیمارۍ پته ونه لګېږي. انسان ډېر ناشکره دی. بهر حال دا د تصوف نقطه وکړمه چې عرض کړی شوله. تصوف د دین نه بهر نه دی. کومه خبره چې د دین نه بهر وي هغه ټیک نه وي. جاهلان وایي چې موږ خو فقیران، شریعت جدا سیز دی او طریقت جدا سیز دی. دا بې وقوفي کېدی شي. داسې هیڅ طریقت نشته کوم چې د شریعت نه جدا وي. دا جدا کېدی نشي. څوک چې دې ته جدا جدا وایي هغې فراډیان دي. چاته چې ګورې هغې دا وایي چې جی بقیر داسې وکړل او فقیر داسې ویل، فقیر داسې ولیکل وغیره وغیره. حالانکه فقیر کېدل ډېره لویه خبره ده. زما او ستاسو په شانته کې فقیران دا خو پاره غوسه کې ګرځي. د حقیقي فقیر تعریف ډېر لوی دی. په فقیر کې څلور حروف دي، فا، قاف، یا او را. په دې کې د فا نه مراد فاقا، یعنی لوږی دی، وږی اوسېدل دي. تاسو خو څلور ځله ښه په مړه خېټه باندې خوراک کوئ، تاسو فقیران څنګه شوئ؟ تاسو کله د فا حق هم نه دی ادا کړی؟ روژه تاسو یو نه شئ نیولی؟ تاسو فقیران او صوفیان د کله نه جوړ شوئ؟ او فقیر په خوله باندې خپل ځان ته فقیر نه وایي، هغه خو خلک هغه ته د هغه د کارونو د هغه د کردار په وجه باندې فقیر وایي. لوږې کېدی شي تاسو په کورنۍ کې هم چا نه وي تېره کړي او تاسو فقیر شوئ. بیا د قاف نه مراد قناعت دی،
ان سمره چې ملاوشي په هغه باندې صبر کول. مثلا چې چاته وې دشه چې ستا تنخوا سمره ده، نو جواب ملاویږي جی 1500 روپۍ کار پې نه کېږي، دعا وکئ چې 2000 شي. چې 2000 ملاوشي نو وایي جی 2500 ملاوشي. شیخ سعدی رحمت الله علیه ډېره ښکلې خبره فرمایلې ده، فرمایلې دي چې تونګری بدل است نه به مال، یعنی مالداری دا په زړه پورې ده په مال پورې نه. مالدار خو نمرود، فرعون، قارون او ابو جهل هم. امام محمد غزالی رحمت الله علیه د بزرګانو قول نقل کوي، دولت، پیسې، دینار، درهم، مار او لړمانان دي، دې له به هغه کس لاس ور وړي کوم له چې د مار او د لړم نه د بچ کېدو دم ورځي. چا عرض وکړو حضور د دې دم څه دی؟ نو وایي فرمایل د دې دم دا دی چې په حلاله طریقه باندې حاصل کې او په موقع او محل باندې دا ولګي. مخکینو خلکو په حلاله طریقه باندې مال حاصلولو، اوس څوک داسې کوي؟ دا موږ ته معلومه نه ده. نن سبا ډېر مالدار هغه خلک دي کوم چې غلاګانې کوي، د رشوت او د سود لین دین او معلومه نه ده چې څه څه کوي. الله پاک ته زموږ په خراب حالت باندې رحم وکړي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. ستاسو به دا خواهش وي چې د شپې شپې مې د 15 لکه روپو بانډ روزي، او یا به په دې چکر کې چې په لږ وخت کې مالداره شم. بهرحال د دې دم د چا سره هم نشته دی، د چا سره هم نشته، ځکه چې څومره د مارانو لړمانانو ذخیره یعنی مال او دولت کم وي هغه عمره ښه ده. دغه شان مخکې حضرت شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمایي بزرگی به عقل است نه به سال، یعنی بزرگی په عقل پورې ده په عمر پسې نه ده. یعنی داسې نه ده چې د چا عمر ډېر دی نه هغه بزرګ وي، ویښتې سپین شول، ملای ټیټه شوله او کنځلې هم کوي بیا هم بزرګ دی، نه داسې نه ده. په دې زمانه کې شکر گزار انسان لټول ډېر ګران دي، لکه څنګه چې الله پاک په قرآن پاک کې د غازیانو د اسونو د قسم کولو نه پس د انسان ناشکره کېدل بیان کړی دي. ارشاد دی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشهید وانه لحب الخیر لشدید. ترجمه کند الارفان قسم په هغه اسونو کوم چې په لنډه لنډه سا اغستو سره منډې وي، بیا د سوم په ټوکر وهلو سره د ګټو نه د سپرغو راویستونکو، بیا د سهار په وخت کې د تبا کوونکو، بیا په هغه ساعت ګرد الوزوي، بیا په هغه ساعت د دښمن په لښکر ورننوزي. بې شکه چې انسان ضرور د خپل رب لوی ناشکر دی، او بې شکه هغه په دې خبره ضرور په خپله ګوا دی، او بشکه هغه د مال په محبت کې ضرور ډیر سخت. وګو محترم اسلامیانو، الله پاک چې چرته د انسان ناشکره کېدل بیان کړی دي، هلته دا هم بیان کړی دي چې انسان په خپل ناشکره کېدو باندې په خپله باندې ګوا دی. داسې چې انسان د خپلو کارونو د کردار په ذریعه په خپل ناشکره کېدو باندې په خپله ګوا دی. تاسو وکتل چې موږ په خوله باندې هم وایو، موږ په خوله باندې خو وایو چې د الله پاک شکر دی، خو د پریشانو په وجه په زړه کې پالل شوی بړاس مو باسو. همداسې زموږ شکر دی. که چېرته کې موږ شکر گزاره انسانان وي، نو موږ به د مال حاصلولو دپاره دومره منډې ترډې او دومره سر وخلي بر وخلي نه ګرځېدلې. څومره چې موږ ګرځو، موږ په صحیح معنو کې نه د الله پاک شکر ادا کوو او نه صبر کوو. د مال په محبت کې سخت انسان د ناشکر کېدو سره سره د مال په محبت کې هم ډېر سخت دی. الله پاک ارشاد فرمایي وانه لحب الخير لشدید، مفهوم ترجمه کند الارفان، او بشک هغه د مال په محبت کې ضرور ډیر سخت دی. د دې آیت مبارک په تفسیر کې مفسرینو بیان کړی دي چې انسان د عبادت په معاملې کې کمزور دی، خو د مال په محبت کې ډیر مضبوط دی. وګو محترم مستمعینو، دا حقیقت ته چې انسان د نیکو په معاملې کې ناراسته او د دولت په معاملې کې ګړندې دی، چست دی، په دې باندې ځان داسې پوه کړئ چې که چاته وویل شي چې یو ځل د درود پاک په ویلو سره لس رحمتون نازلی، لس ګناهونه معاف کیږي، لس درجه اوچتیږي، او د لس غلامانو د آزادولو ثواب ملاوي. لهذا زر کارته درود پاک ولولي، ډیر فضیلت به حاصل کړي. کېدې شي چې هغه ونل وي، که دا خبره په اخبار کې چاپ کړل شي چې څوک د میاشتې د لومبې جمعې په شپه د کور په یو ګوټ کې په اوداسه کې کینی او سر ټیټ کړي او زر کارته درود شریف ولولي، نو د راتلونکي فرایز بانډ په خوراندازۍ کې به د هغه 15 لکه روپۍ انعام راوځي.
نو بیا به په ناسته ناسته که د چا د ملا تیرم ماتیږي، یا که څوک د شوګر یا د زړه یا د سا لنډۍ مریض ولې نه وي، خو لاسوي بیل ولې که هغه په امبولینس کې اچولی کیږي او هسپتال ته ولې نه وړلی کیږي؟ ځکه چې معامله د پیسو ده. دغه شان ډېر خلک د خپلې نوکارۍ د ګریډ زیاتولو دپاره تعویزونه کوي او اوږدې اوږدې وظیفې کوي، خو صرف د ثواب ګټلو په نیت باندې د زر کاره ته درود پاک لوستلو نه ډډه کوي. یاد ساتئ چې د ځینو خلکو د مرګ وجه د هغوی مال وي. روزانه په اخبار کې داسې قسم خبرونه راځي چې فرایز بانډ خرڅوونکي ډاکوانو په ډزو باندې ویشتلو او فرایز بانډ یې ترې نه وتښتول. د پلانکي بانک عمله ډاکوان په ډزو ویشتل او پیسې یې لوټ کړې وغیره وغیره. خو غریب انسان د ډاکوانو د ګولو ډېر کم ښکار کوي، مالداران ډېر زیات ښکار کوي. وګو محترم مستمعینو، ښه په سړو دماغو باندې سوچ وکړئ چې د کم مال د حاصلولو دپاره چې انسان خپل دین هم په داو لګوي، دروغ وایي، رشوت اخلي، د دې پورې چې د سود خیال هم نه ساتي، افسوس چې یوه ورځ به دا مال پرېږدي او د دنیا نه به رسختي، تاسو به څومره ژوندي؟ اویا کاله، اتیا، لس کم سل، سل کاله، یا زیات نه زیات 150 کاله پورې به ژوندي؟ بیا به د عمر په آخري حصه کې ړانده، کاڼه او کمزوري شي، په بستره باندې به پراته یې. یو څو ورځې وړاندې په اخبار کې راغلي چې د 132 کالو بوډا یا بوډۍ وفات شوه. کېدای شي چې د ټولو نه زیات عمر هم ددوی و. د بخښنې سره دومره به تاسو ژوندي نه یې. 132 کاله ژوندي اوسېدونکي به اصلي خوراک کړی وي. تاسو خو د اوس نه په ځوانۍ کې چشمې چولی دي. نن مونږه ډېره ترقي کړې ده. د سکرین کتو په وجه زموږ په نظر باندې ډېر زیات اثر پرېوت. دغه شان چې کله د ګاډي هارن وخلی شي، نو د هغې آواز وګون ته راځي، د کم په وجه چې د اورېدو طاقت په ورو ورو کمزوری کېږي. ځکه چې د غوږونو د پاره د آواز اورېدو یو حد دی. د هغې نه تیز آواز چې کله د غوږونو په پرده باندې لګي، نو دا خرابېږي. دغه شان په هر کور کې سندرې غږېږي او د دې اورېدل هم ګناه ده، او د ګناه په صحت باندې هم اثر پرېوځي. د بد نظرۍ او په پټه د کتو سره نظر کمزوری کېږي، او سندرې سازونه اورېدل د اورېدو په طاقت باندې اثر غورځوي. یاد ساتئ چې چېرته په دنیا کې د بد نظرۍ سره نظر کمزوری کېږي، هلته به د مرګ نه پس د دې جرم په وجه په سترګو کې میخونه ټک وخلی کېږي. په یو روایت کې دام دي چې کوم کس خپلې سترګې په حرامو باندې ډکوي، الله پاک به د قیامت په ورځ د هغه سترګې د اور نه ډکي. دغه شان کوم خلک چې سندرې او سازونه اوري، د هغې په غوږونو کې به میخونه ټک وهلی کېږي. په غور وکړئ چې نن که چېرې په غوږونو کې خسن هم لاړ شي، نو نه برداشت شي. د قیامت په ورځ که چېرې په غوږونو کې میخونه ټک وکړلی شي، نو څنګه بیا برداشت؟ هوګو محترم مستمعینو، تاسو د سورې عادیات د یو څو آیتونو مبارکو په باره کې څه تفصیل واورېدو. نور آیتونو مبارک واورې. الله پاک ارشاد فرمایي: افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. نو آیا هغه ته نه دي معلوم چې کله به هغوی راپاسول کېږي کوم چې په قبرونو کې او څه چې په سینو کې دي هغه به برسېره کړی شي؟ بې شکه د هغوی رب په هغه ورځ د هغوی یقینا خبر لرونکی دی. د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو خپل روزانه په اعمالو کې د بهتري راوستو دپاره د خپل ژوند حساب وکړي. مثلا یقینا چې موږ به په دنیا کې زیات نه زیات 60 کاله تیرو، بیا دې ته وګورئ چې عام طور د آرام وخت اوسطاً 8 ګنټې دی. که روزانه د ورځې د 8 ګنټو د اوده کېدو حساب وکړلی شي، نو په 60 کالو کې 60 کاله په خوب کې تیر شول او باقي 30 کاله د نورو کارونو دپاره پاتې شو. بیا غور وکړئ چې په دې کې 30 کالو کې به موږ څه څه کوو. بیا په دې باره کې هم سوچ وکړئ چې موږ به په قبر کې څومره موده اوسېږو، د هغې هم حساب وکړئ. دغه شان د هغه خلکو په باره کې هم سوچ وکړئ کوم چې د زرګونو کلونو راسې په قبرونو کې دي او په هغوی کې څوک هم دنیا ته واپس رانلو. بیا خپل دا ذهن جوړ کړئ چې یو ورځ به موږ له مرګ راځي او موږ هم د څومره ډېرې مودې پورې په قبر کې اوسېږو هېڅ پته نه لګي. موږ ته به هغه کفن اچولی کېږي کوم چې په پټفات باندې پروت لاوارث یې مړي ته اچولی کېږي. کوم مال چې موږ وګټو او د کوم د حاصلولو دپاره چې موږ منډې ترډې وکړې، هغه به زموږ اولاد ته پاتې شي او زموږ به هېڅ په کار را نشي. د انسان درې مالونه ای د خوب نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، زموږ مال هم هغه دی کوم چې موږ وخوړو، واغوستو، یا مو د الله پاک په لارې کې ولګولو. لکه څنګه چې په حدیث پاک کې دي چې انسان وایي زما مال زما مال، د ده مال خو دغه درې مالونه دي. لومبی مال هغه چې هغه وخوړو او هضم یې، دویم مال هغه واغوستو او زوړ یې کړو، درېیم مال چې د الله په لار کې ورکو او وړاندې ولېږو. دا درې قسمه مالونه د انسان خپل دي، باقی پاتې مال د هغه د وارثانو دی کوم چې به د هغه په مال باندې عیاشی کوي. اه کاش چې موږ خپل اولاد ته قرآن پاک وفرو او د دین مبلغ او منځګزار یې جوړو او د دې دنیا نه لاړ شو چې زموږ اولاد زموږ دپاره دعاګانې کوي او د ویسال د ثواب بندوبست کوي. یاد ساتئ، څوک چې نیک اولاد پریږدي او د دنیا نه رخصتېږي، د هغه اولاد د هغه دپاره د ثواب جاریه سبب جوړیږي. خو نن سبا نیک اولاد څه پریږدي او د خپل اولاد د نیک جوړولو لپاره کوشش څوک کوي؟ نن د اولاد کېدو دپاره خو دعاګانې ټول خلک کوي او د هغې دپاره تعویزونه مخلي، خو د نیک اولاد دعا څوک هم نه کوي. لکه څنګه چې خلک صرف د بېروزګارۍ د ختمېدو د روزګار ملاوېدو دعا کوي، خو د حلال رزق دعا بعضې خلک کوي. شیطان مجبې ګنډلې دي، دماغو ته تالې لګېدلې دي. دا د چا سوچ نشته چې حلال رزق وغواړئ. یاد ساتئ چې کلم رزق غواړئ نو حلال رزق غواړئ، او کلم چې اولاد غواړئ نو نیک اولاد غواړئ. د بد قسمت نن سبا د اولاد د نیک کېدو فکر د ډېرو کمو خلکو سره وي. آن ته ور د مور او پلار هم دا سوچ وي چې د دنیا مال او دولت ګټي او راکوي، او د جدید زمانې په حساب سره هغوی چلېږي. که اولاد په خپله نیک جوړېدو کوشش کوي نو ګویا قیامت راځي. د مور او پلار سره ویره وي چې چېرته مولانا ترېنه جوړ نه شي او بیا زموږ نه داسې قسمه غوښتنې شروع نه کړي چې پنځه واړه مونځونه به کوي او د سحر د مونځ ادا کولو دپاره راپاسئ وغیره وغیره. موږ وایو چې خپل بچی دعوت اسلامي اجتماع ته راولېږئ، موږ به دا نیک جوړ کړو. خو خلک وایي چې نه جناب، موږ د خپل زوی نه مولانا نه جوړو. نو هغوی نه چې پوښتنه وکړی شي چې تاسو کلمه کومه وایي، نو وایي به چې لا اله الا الله محمد رسول الله. هغوی ته دې ویلی شي چې تاسو او موږ چې د چا کلمه وایو، موږ دعوت اسلامي والا به ستاسو اولاد ته د هغه سنت ښایو. خو خلکو ته معلومه ده چې بیا به دوی زموږ اولاد ته وایي چې پنځه وخته مونځ کوئ، د سحر د مونځ دپاره راپاسئ، چې زموږ بچی د سحر نه د شپې پورې په کار کې وي، بیا چې سحر وختي پاسي نو خوب به نه پوره کېږي، بیمار به شي وغیره وغیره. نه نه نه، موږ خو خپل بچی نه درکو او موږ به دې په سحر کې راپاسېدو ته نه پرېږدو. زموږ په معاشره کې ځینې داسې خلک موجود دي کوم چې خپل اولاد په دین باندې د عمل کول نه منع کوي او د خوږ آقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم کل سنت ګیری مبارکې پرېښودو ته نه پرېږدي او په ګیره پرېښودو ورته قسمه قسم تکلیفونه رسوي. افسوس چې په سنت باندې لونکې مظلومه جوړ شوی دی. اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حال نہ رہے. تا قیامت پورس باندې با اللہ پاک کو کمو چې جنتیان او دوزخیان دی بیل بیل شي. نو عرض به وکړی شي چې الله سمره دی د سمره نه بیل کړی شي. الله پاک به فرمایي د زرو نه 999 دوزخیان وباسه، یعنی د زرو نه یو کم زر دوزخیان وباسه. وګو محترم مستعمرونو، نن مسلمانانو د دین نه څومره مخ اړولی، څومره د دین نه لرې تښتي. انسان مونځ نه کوي، تیره نه پرېږدي، درو وایي، رشوت اخلي، هر څه کوي، بیا هم په خوشفهمۍ کې اخته دي او ځان ښه ګڼ. افسوس چې نن سبا مور او پلار خپل اولاد په فلمونو، ډرامو، نورو ګناهونو کې اخته ویني خو هغې منع کوي نه. داسې خلکو ته وېرېدل پکار دي چې خپل اولاد د ګناه نه د نه منع کولو په وجه کې الله پاک ناراضه شو، نو د هغه ګیره ډېر سخت دی. په دې باره کې یو عبرتناکه واقعه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د بن اسرائیل یو عالم صاحب واز فرمایلو، د هغوی زوی هم په هغه محفل کې موجود. هغه یوې جنۍ ته وکتل، نو هغه عالم ویلي اس دویا صبر وکوه صبر. په دې ویلو باندې هغه عالم ناڅاپه د ممبر نه راپرېوتلو او د هغه اډوکي بعضې ځایونو کې مات شول او غیبي آواز راولو چې د خپل زوی په ګناه باندې آیا دومره خبرداری کافي و؟ تا هغه په سختۍ سره ولې مننه کو؟ یاد ساته چې ستا په نسل کې به تر قیامته پورې څوک صدیق نه پیدا کیږي. افسوس چې نن سبا اولاد د ځان سره کینه یو ګناهونه کوي. پلار خپل زلمی اولاد د ځان سره کینه یو فلم پرېږدو. وګو محترم استانګرونو، د غور وکړئ چې هغه هلک کوم چې صرف یوې جنۍ ته وکتل، اگر چې پلار هغه منم کو، خو لکه څنګه چې منع کول په کار و هغسې یې منع نه کړ، نو په هغه باندې دا عذاب نازل شي چې قیامت پورې به د هغه په نسل کې کوم صدیق نه پیدا کیږي. لږ سوچ وکړئ چې د هغه پلار حشر به څنګه، کوم چې په خپلو بچو باندې تلمونه ګرامې ګو. الله پاک دې موږ د خپل قهر او د عذاب نه بچ. خدو محترم اسلامیانو، اوس هم وخت شته، اوس لا مرګ نه دی راغلی. د ګناهونو نه رښتینې توبه وکړئ او په سوچ کې د خپل آخرت په باره کې دا سپور وکړئ چې مثلا زما عمر 15 شپږ دیر و دیر شتال دی، یعنی په دریو کې یو حصہ ژوند تیر شوی دی. زما په سر باندې مرګ ولاړ دی، ډېر زر به ماته هم کفن واغوستی شي، په اوبو باندې به اوچت کړی شي، او هدیرې ته به یوړي، په تیاره قبر کې به مې ققی. معلومه نه ده چې بیا به مې څوک د قبر لیدو د پاره هم راځي او که نه. که په ژوندانه څه تکلیف راورسېږي، نو ډېر خلک د مخو مروت د پاره راجمع کېږي. دا هم ممکنه ده چې په جنازه کې به هم شرکت وکړي. خو لږه موده پس ته مې ټول هېرې، عمر بر کون کسے یاد کرتا ہے، وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں. تدین پسوا تو سونو یا زرگون کال اسی دلی، دا قیامت جو ورس با 50,000 کال وی. یاد ساتے چھ دا قبر تیاری ام خدی دنیا کی کول لی. لہذا دا قرآن پاک دا آیات دا خپل لار بل مشا جوڑ دے، انشاء اللہ کریم دنیا و اخرت دوانا با مپشی. دا اللہ پاک ارشاد مبارک سے ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ترجمه کند عرفان، بشکد الله په نسبت تاسو کې زیات عزت والا هغه دی څوک چې په تاسو کې زیات پرهیزګار، په دې کې څوک د کمی جدي او نسل والا دی. د دې پکې اس کار نشته، څوک چې پرهیزګار دی هم هغه د الله پاک په نسبت باندې خو او عزت مند دی. الله پاک په موږ باندې کرم وکړي چې موږ د ګناهونو د عادتونو نه نجات حاصل او موږ ستاسو کړګزاره بندګان جوړ. آمین بجاه خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Free audio post-production by alphonic.com.